ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماو د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې ده. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې خبرونه اورو. فریبا ظاهر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو له خوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. د کابل پولیسو 13 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دی ته چمتو و چې له طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موریس سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ترامپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته ورپام سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
د وی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان مو داسې سخت ځپلې دي چې په تیرو نونو سکلونو کې په جګړه کې نه ځپل شوی. دوی سخت ځپل شوی. کار سرچینو راته ویل دي چې طالبان وای دوی له ما سره تیروتې دي. تیروتنه کړې ده. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی و نیمه کې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنگټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاته سو. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د کابل پولیسو 13 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د ویلامی په خبرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمېنې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د ویلامی له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تیري، د امن نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نورو جرمونو تور دی. د کابل پولیس وایي چې له نیول شوو کسانو سره یې وسلې او نقلي وسایط هم نیولې دي. د روزګان د کرنې ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې د وچ او لندو میوو حاصلات ډېر سوي دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ سوي. نوموړي د دغو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې د بزګرو د شکایتونو په ځواب کې وویل
دا روزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامه ده او دوم لامل یاده دی چې مثلا دلته موږ دغه سیمسایت زیون نه لرو چې هلته دغه موږ ش ساتنه وکړو. هلته دغه ځکه سبیا د هوا د لارې موږ واستو او ډیر لامل یاده دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو. خو در روان نه نیو کال د پاره موږ په پلان کې دال لرو چې د وچو د لندوم یو د پاره موږ سړی خونی جوړی کو.
روزګان د افغانستان له هغه ولایتونو دی چې خلک یې تر ډیره په کرنه او مالداري بوختي. سمور ژغ لازه دی رادیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالد ترامپ یو اونۍ وروسته تر دې دا سلا کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې د حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي واحدونه به سیمې ته واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویل دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافعي هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثی اغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درول دي. حوثیانو یو اونۍ مخکې تر دې د عربستان د تیلو پر تصفیخانو د بریدونو مسؤلیت ومنه. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدی المشاط پرون ناوخت وویل چې د سعودي عربستان پر ضد حمله درول دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږ دولس تنه وژلي دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم سته. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي وه. د سپتمبر په لسمه د عاشورا پر مناسبت د بیروبار له امله د کربلا زیارت ته نږدې دېرش تنه وژل سوي وو او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. تمه ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د اربعین په مراسمو کې بیا هم ګڼ شمېر شیعه په کربلا کې راغونډ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته
ولسمشر اشرف غني د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې دا څرګندونې کړې دي. بشپړ ریپورت به یې درته واورو. دا به مو واورئ چې په خوست په ګولان کمپ کې د وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وختنه وشوه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي د پاکستان پوز له خلکو سره ظلم او زور زیاته پای ته ورسېد. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کوچی د کونړ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشې موادو د کاروبار او د نشې موادو د معتادینو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراوړو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د نشې موادو په وړاندې د مبارزې پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شي. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اور بند ته غاړه نږدي. د سولې د نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې یادونه کیږي او هر کال منزل کیږي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې اورېدلې دي. افغان صاحب نور بل تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت په خپله بیانیه کې وویل چې د افغانستان د سولې موضوع له حیشې نه متن ته راغلی او سوله اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې ده. ښاغلی غني وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو پنځو کلونو کې د باعزت او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوې چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې ورآخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غني په باور تلپاتې سوله پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت غواړي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي افغان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ سره برابر ده چې په یو شمیر هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې د جګړې په حال کې ده دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو پورې ځنډولې دي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې دي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې. بلخوا په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په دغه غونډه د ون مانځله البته د سولې نړیواله ورځ په غونډه کې ولمنځله د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک پخوانی کمیسون پخوانی مشر سیما سمر په دغه مراسمو کې وویل ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه واخلي.
به می خاطر است که ما برای آوردن صلح باید تلاش بکنیم که دیدگاه ما، پلان ما، تمام همه چیز ما اشتراکی باشه، مردم افغانستان در او خود ببینه و خصوص زنان در او خود ببینن. دوستای عزیز، اگر ما خشونت در خانواده از بین نبریم، صلح در خانواده ایجاد نکنیم، ما در جامعه صلح آوردن نمیتونیم، نه در سرک صلح آورده نمیتونیم، نه در مکتب صلح آورده نمیتونیم، نه در سطح بالاتر در جای دیگه صلح آورده نمیتونیم. رول بسیار اساسی و بنیادی را زنا میتونن در این رابطه پیدا بکنن.
ان سب دپ د سال کې د چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د خبرې به بیا پیل سي او کنه. د څه دي چې پراتونکو څو ورځو کې به معلوم سي. بلانس
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان و چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې را سره شریک کړې او همدارنګ مو نور جزئیات هم ترې واوریدل. د دې ورځې په مناسبت موږ په روانو خبرونو کې په دې اړه چې د سولې، البته د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې نور رپورټونه او خبری مطالب هم در سره شریکو. تاسو مو غږله ازادي رادیو ناوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست په یو کم کې وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وغښتنه وکړه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له خلکو سره روان ظلم او زور زیاتې ودري. دوی تور پورې کوي چې وسملته د مخورو پیژندل شو شخصیتونو هدفي وجنې روان دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
د جمعې ورځ په مازدیګر د خوست په ګلان کې کې لزګونو وزیرستاني او مشرانو، ځوانانو او تنکیو زلمیانو د یوې غونډې لارې د پاکستان له پوز وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتی لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیخه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غږ وانهورېدل شي نو پراخو لاریونونو او مظاهرو باندې به لاس پورې کړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعه کوونکي خالد رحمان منصور وویل
زموږ مشران چې کوم دي، علي وزیر، محسن داوړ او بل ورسره علمزیب چې د ډېر وخت راهیسې په بېګنا توګه سره پاکستان نیولې او ریاست نیولې او بندیان کړي، دا غې د خلاصون لپاره زموږ دا جلسه وه، دا غونډه وه. خو چونکه اگر اخلاص ول نو زموږ غوښتنه دا دي چې ډېر وخت رئیس په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دي، او کچیرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهره پیل کړو. بل خبره دا چې د خړ کمر چې کومه پیخه ده، دا بندیان چې کوم رخلاص ول د دې کیس چیلنج شو، ریاست په خپل نه دی رخلاص کړي. د بندیان او زخمیانو لپاره چې کوم انصاف ته، د شهیدانو لپاره چې کوم انصاف ته، هغه به موږ غواړو هغه انصاف ته موږ ته ملاو شي.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پوز تور پورې کړي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شوو مشرانو ضمانتونه منظور شوي، او بله غوښتنه یې دا ده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمه پلټنه وشي.
بندیون علي وزیر او محسن داوړ ضمانتینه منظور شوي وي. کیزی میر سره چې کیمه لکه خړ کمر پیښه وشوه، هغه میر غوښتنه کې چې هغه ته صحیح پلټنه وشي. داسې سپین وام کې چې کیمه هغه وشوله، پښتین سره چې ظلم شي دغه میر خلاف وي، دغه په باره کې اوز اوچته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر خوستوالو هم برخه درلوده. ضیا الحق باترزوی وایي
د دې ظلمونو د پای ته رسېدلو لپاره نن موږ لره بره په افغانان سره ټول شوي یو. اوس موږ نه یوازې نیمې څه پیغام دا وه چې نړۍ ته موږ د خلکو چې پښتنو نور له جنګ ستړي دي، پښتنو امن پسند خلک دي، پښتنو د امن خوښوونکي خلک دي، پښتنو په امن کې د سولې لارې ژوند کوي، وي پښتنو نور جنگ نه غواړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو په وینا د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لاریونوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پوځ پنځه سرتیري ټپیان شوي ول، خو پوځ د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د برېښنا نشتوالي له امله هره ورځ تولیدي فابریکو ته په منځني ډول تر درېو لکو ډالرو پورې زیان رسیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتوالی په تولیدي فابریکو باندې منفي تاثیر کوي. په هره ورځ باندې داسې باور لرم چې په کابل باندې د دوه لکه نه تر درې لکه ډالرو پورې په ټول افغانستان کې او خصوصا په کابل کې د سکتور خصوصي ته زیان رسیږي او تاوان کوي.
ښاغلی الکوزي زیاتوي وړې فابریکې چې په آزاد بازار کې چل نشي کولی بندېږي او سترو فابریکو ته د جنریټرو یو کیلو واټ برېښنا په دیرشو افغانیو تمامېږي. دا په تاسیال کې ده چې تېر اونۍ په بغلان کې طالبانو د برېښنا ستنې ونړولې او دوه ورځې د کابل په ګډون یوولس ولایتونو برېښنا نه درلوده. د کابل خاروالۍ وایي چې په ښار کې د ترانسپورټي اسانتیاوو د رامنځته کولو په هدف یې 250 تمځایونه جوړ کړي او ټاکل شوی چې شمېر یې 240 شپېتو ته لوړ شي. د کابل خاروالۍ ویاند نرګس مومن حسنزی نن ازادي راډیو ته وویل
په دغه 240 شپېتو کې 250 تمځایونه د ښار په نهه مسیرونو کې په نهه مسیرونو اتلس ناحیې په پام کې په بار کې لري. دا په دغه اتلس ناحیو
کې نصب شوي دي. اغلې حسنزی زیاته کړه چې ټاکل شوی دغه پروژه په نږدې دوو میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې په سلګونه نوي بسونه له هند نه افغانستان ته وارد کړي، خو له دې مخکې غواړي کابل کې د ملي بسونو د ساتنې لپاره یو انسټیټیوټ جوړ شي. کابل ښار کې د منظمو تمځایونو د نشتون له امله کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخ وي چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1130 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صفه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولای شي چې موږ د وی پانې لري زموږ خبرونه واوري. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د وی پانې پاته ده. د افغانستان په اړه به نور مطالبه مولرو خو وس د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په سعودي عربستان کې د نړۍ د تیولو پر سترو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو له حمله او په دې تړاو پر ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو ولوسته. امریکا غواړي چې د سعودي دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي. دا د موضوع جزئیات اسمت څاروان راټول کړی دی هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، امریکا ویلي چې څومره پوځیان به سعودي ته واستوي؟
ان صاحب اول خو مننه، امریکا تر اوسه پرې نه دی ویلي چې څومره پوځیان به سعودي عربستان ته ولېږي او دا یې هم نه دی ویلي چې د کومې قطعې او د پوځ د کومې برخې ځواکونه به وي. د امریکا دفاع وزارت پرون یوازې دومره وویل چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې دا پوځیان به کله واستوي سعودي عربستان ته. خو لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر موافقه کړې چې یو شمېر امریکایي ځواکونه به په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالډ ترامپ یوه اونۍ وروسته تر دې دا موافقه کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر چانځایونو برید وشو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې دا حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي قطعات به واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې.
آیا امریکایی مشرانو په واضح ډول ویلي چې د پوځیانو د استولو هدف څه دی؟
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم کوي څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر دا هم وویل چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دې ته هم اشاره نه ده کړې چې پر ایران به دا ځواکونه حمله کوي یا به نه کوي.
آیا داسې فکر نه کیږي چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول له ایران سره تړاو ولري ځکه چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې په لاس لرلو تورن دی؟
دقیقا همداسې ده صاحب. امریکایي چارواکو او سعودي چارواکو ویلي دي چې دا بریدونه ایران کړي دی نه حوثي یاغیانو. که څه هم حوثي یاغیانو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، دوی پرون دا هم وویل چې یعنی حوثي یاغیانو چې پر سعودي عربستان یې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه نور درولي دي، نور یې حملې نه کوي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون ناوخته ویل چې د سعودي عربستان پر ضد حمله نوري درولې دي. دا هم ویل چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا تاسو د ایران خبره وکړه، امریکا د ایران پر مرکزي بانک او د ایران د ملي پراختیا پر صندوق هم بندیزونه لګولي دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو عصمت ساروانو چې په سعودي عربستان کې د نړۍ پر سترو تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو له حملو په دې تړاو په ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو وروسته یې د امریکا د هغه پریکړې په اړه معلومات راکول چې غواړي د سعودي د دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو پر کوم مسلو تبصری کړی دی واصل وسال ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روانو ولسمشیزو ټاکنو او د امریکا لخوا د 1.2 میلیون ډالرو د مرستو د زندولو په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړي. وې څا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله په دې کرخه پیل کړي په داسې حال کې چې ولسمشیزو انتخاباتو ته یو ونې پاتې امریکا د افغانستان لپاره 1.2 میلیون ډالرو مرسته د ولسمشر غنی د تدارکاتو په اداره کې د شفافیت د نشټوالي لامل بیرته ستنه کړه. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلی ولسمشر غنی هغو انتخاباتو ته مخه کړې چې د امنیت لپاره پاکستان ته ننواتې کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور داسې انتخابات د ولس رایه نشي تمثیلولای. د ویسا په سر مقاله کې دا هم ویل شوی چې د ملي والی د حکومت په 15 کلونو کې ملي او حکومتي بنسټونه زیات کمزوري او بې اعتبار شول. د هشتې صوب ورسپانې خپله سر مقاله د حساب ورکړی تر سرلیک لاندې لیکلی چې پکې راغلی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تدارکاتي بنسټونو کې د فساد له امله د خپلو مرستو یوه برخه ځنډولې چې دا د دې ښودنه کوي چې د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو شعارونو سره سم د مالي او اداري فساد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هشت صوب ورسپانه لیکي سرل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل دا ویلي چې د ده له برکته نړیوالو له افغانستان سره خپلې مرستې نه دي درولي او دی توانېدلی چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره اوس لیدل کیږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال د ملي یووالي د حکومت له کړنو څخه راضي نه دي. د هشت صوب ورسپانې د سرمقالې لیکوال لیکي د امریکا د دغو مرستو د ځنډولو په اړه ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه باید ولس ته حساب ورکړي او د خانه کړی چې په تدارکاتي بنسټونو کې سستونزې دي. د ملي ارمان ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې درغلیو ته زمینه مه مساعدوئ. په دغه سرمقاله کې راغلی په داسې حال کې چې ټاکل شوې د تلې په شپږمه ولسمشریزې ټاکنې وشي او د رقیبو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ټاکنیزو منډو ترلو هم زور اخیستی، خو یو شمېر نوماندان او کارپوهان په دغه ټاکنو کې د سازمان شویو درغلیو په اړه اندېښنه ښیي او ځینې مخکښ انتخاباتي ټیمونه په درغلیو تورنوي. د ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو د ایداو ترڅنګ د انتخاباتو د کمیسون د هغې پریکړې په اړه هم اندېښنې راخیستل شوې چې ښځې پرته له عکسه نشي کولی خپل رایه وکاروي. د سر مقاله لیکونکي په باور د کمیسون دغه پریکړه به په لرو پرتو سیمو کې ښځې د رایه ورکونې له حقه محرومې کړي. د هیواد دولتي ورسپانې سر مقاله بیا په دې سرلیک ده چې افغان ولس به د دښمن پر ضد خپل برخلیک په خپله ټاکي. په دغه سر مقاله کې راغلي چې د افغانانو تاریخي دښمنان به په ټول وسره هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو مخه ونیسي، خو افغان ولس له ټاکنو پرته د خپلې بقا او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او دفاع لپاره بله لار نه لري او په ډاډه زړه به په ټاکنو کې ګډون کوي. د هیواد په سر مقاله کې زیاته شوې چې د ټاکنو د ګډوډولو په اړه د دښمن ډنډورې او هڅې به هیڅ پایله ونه لري او ولس به له خپل پاخه او نه ماتېدونکي هوډه په شان شي او افغانان به د تلې په شپږمه په ټاکنو کې په پراخ ګډون سره خپل برخلیک په خپله وټاکي.
اوس هم زو کونړ ته. په کونړ کې د نشئی موادو کاروبار او کارونې ګڼ ځوانان محتاط کړي دي او دې چارې د کونړ اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کونړ کې زموږ خبریال پر موضوع یو تفصیلی رپورت جوړ کړی، روحلان وری ته وکړو.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیرې ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوې دي. دیرش کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوري کړي وایي له 15 کالو راهیسې په نشې توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کال کېږي چې زنې شکوم. ما ته وګورئ، زه درته وسې واکس خیم، هغې کې ما وګوره، وس ما وګوره. کومه نشه بس دې دنیا کې دا مې ټوله کړې. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بېده ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس.
دی وای په زلمیتوب کې لملګرو سره په نشي توکو روګدې شوی او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونځ او دس وکي او د هغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوه شي به د هغه دنیا ته منګ و تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیان نه هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا تابلیتکا کاروي او یا هم په نورو نشئی توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشئی توکو په کارولو اندېښنې ښیي او وایي که مخه یې ونه نیول شي د نوي نسل اکثره ځوانان به په دغو موادو اخته او بیا به یې مخه نیول هم حکومت او هم ولس ته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل
هر طرف ته چوغور پولیس والو کې د کوپ مرکز کې ډیر ځوانان په دې نشي توګ باندې
او دغه شینو ډیر هم شوی دی او ټول کلو کې او په خاریو کې شته دي او رواج ګرځیدل دي. غټه واړه په دې مرز باندې اخته دي. نوی نسل لپاره ټول تباہی ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه چې چرس کې او ګار عمل کوي دا خامل نه دي. دا چې دا عمل کوي نو غوړي چې د دې په کورنۍ کې کېدې شي نور هم دغه څه پیدا شي او دغه څه عمل وکړي.
دوی وای په رڼا ورځ او ښکاره توګه دغه نشئی توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې، چرسو او تابلیتکا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای
نو په کونړ کې هم د نشئی توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو د نشئی توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتی ارګانونو کار دی. د ټولو ملي امنیتی ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریستال یا شیشې په نوم باندې او د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولې دي نشر اوړي دغه استعمال ډیر شوی دی او د دې
دی وای په خو به ورسره بلابیلو مرستندوی ادارو د نشئی توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله خو اوس دغه مرستې بندې شوې. د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار وای په روان کال کې له 10 زیات کسان د نشئی توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي عدلی او قضایی ارګانونو ته لیږلي دي.
په تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیسو لخوا نیول شوی 25 کیلو چرس او 8 کیلو تاریاک، 15 ګرام هیروین، 8.5 ګرام شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، په تور 29 نفره سلور اراده وسایت نیول شوی مربوطه سارندوالی ته سپارل شوی چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي.
په کونړ کې د استیناف سارندوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي راډیو ته وویل دوی ته د امنیت قومندانۍ لخوا د مخدره مواد وړوند شپږش دوسی سپارل شوی دي.
موږ ته د قومندانۍ څخه 15 قضیه په دې کال پاتنه وی کال کې راغلي دي. دغه 15 نهایي شوی دي او نور چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوی دي په محکمه کې دي.
زیات پکې متعدین نیول شوی دي دوسیګان کنه سوداګری دي پلورونکي دکانداران
زیات پکې دغه دي د مواد مخدر خرڅون کې دي ډیر زیات دوسیګان چې موږ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استیناف محکمې مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لورې یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال